نے په نامه د لرغونو غاڼو او د سرو زرو د اثارو لیدنه وکړه. په دې خزانه کې د پاموړ لرغونی اثر لیدل کیږي، خو جالبه خبره ده چې دغه زیورات له کشفېدو وروسته څه ډول د یو روسي لرغون پیژندونکي لخوا په 1978 کال کې وژغورل شول. نیویارکر مجلې دې سترې خزانې ته د ښخې شوې خزانې نوم ورکړی.
ویکتور سرینیدی د افغانستان په شمال کې د جیرو د دورې د لرغونو آثارو په کیندونو بوخت و او ناببره شپږ قبرونه ولیدل چې پنځه یې د ښځو او یوې د یو نارینه و چې د خپل وخت پاچا و. د قبرونه ښایي له میلاد څخه سل کاله مخکې دورې پورې اړه ولري. په دغو قبرونو کې تر شلو زرو زیات قیمتي آثار لکه غړکۍ، د غاړې میلونه او د تورې پوښ تر سترګو کېدل. دغه روسي لرغون پیژندونکي دا ټول آثار د کابل موزیم ته وسپارل، خو پر افغانستان د روسي ځواکونو تر یرغل یو کال وروسته د دغه لرغون پیژندونکي کار ګډوډ او قطع شو. د کلونو په افغانستان کې د لرغون پیژندونکو د څیړنو لپاره د ډیرو سختو کلونو پیل و. په ټول افغانستان کې جګړې او نارامۍ پیل او بیسپاتی هر اخوا خبره شوه. دا مجاهدین او د پخوانی شوروي اتحاد د پاوس او د هغه د پلوي رژیم ترمنځ جګړې تر 1988 کال پورې دوام وکړ، چې دا ځواک بیا په همدې کال له افغانستان څخه ووت او ملي موزیم هم کله یو ځای او کله بل ځای انتقالېده. په 1993 کال کې د کورنیو جګړو په وروستي پړاو کې ملي موزیم په پوځي اډه بدل شو او د توغندیو تر باران وروسته وران ویجاړ شو. خو د تنظیمونو او طالبانو د واکمنۍ په موده کې په زرهاو لرغوني آثار او د بامیانو د بودا دوه مجسمې له منځه یوړل شول. په داسې شرایطو کې هر چا انګیرله چې د باختر خزانه هم د تل لپاره چور او چپاول شوې ده. خو د افغانستان د ملي موزیم ځینو کارکوونکو په 1988 کال کې دغه خزانه د جمهوري ریاست د ماڼۍ تر یوې ګنبدې لاندې پټه کړه او دا راز یې 15 کاله پټ ساتلی و. په 2004 کال کې ګنبده پرانسته او دغه آثار یې بیرته ترلاسه کړل چې له هماغه نیټې راهیسې د باختر خزانه پر ټولې نړۍ ګرځي. الیزابت ویلسفینو د نړۍ په موزیمونو کې د باختر خزانې د نندرتون مسؤوله ده، چې اوس مهال د نیویارک موزیم د دغو آثارو کوربه ده. د کلیلنټ ټیم چې د مکتیک او د کلیلنټ د سرو زرو او زیوراتو د شرکت مالک او د دغه نندرتون جوړونکی او تمویلونکی ده، د سرو زرو د تاج په اړه وویل: دغه تاج د نړۍ له شاهکارونو څخه ده. د مارګن ستنلی د شرکت پخوانی بانکي مسؤول ادریان کشجنسکی وایي: دغه تاج د افغانستان برک یا خلخالی مار ته ورته ده. د دې نندرتون لیدو خلک په هیجان راوستي او احساسات څرګندوي، خو د امنیتي نارامیو له درکه اندېښنو د سالون فضا ډېره غمجنه کړې ده، ځکه ټول د باختر د خزانې د مسؤلیت په اړه فکر کوي. دوی وایي ډېره به سخته وي چې دغه خزانه په افغانستان کې نندارې ته وړاندې شي.
د افغانستان د ښخې شوې خزانې په نوم د لرغونو آثارو او غاڼو په اړه د نیویارکر مجلې د راپور جزئیات مو له صالح اسحاقزی خلک څخه اوریدل. د افغانستان د لرغونو آثارو دا مجموعه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د ښودنو په لړ کې څو ورځې مخکې په نیویارک ښار کې د عوامو نندارې ته وړاندې شوه.
ژوند د په لمبو کې. د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ.
زدکړه په نننۍ نړۍ کې د ماشومانو او ځوانانو یو ډیر ابتدایي حق ګڼل کیږي، خو د افغانستان ماشومانو او ځوانانو ته د حق څومره ورکړل شوی؟ اور په لمبو کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو لړۍ نن په یو بل برخه کې دا موضوع څېړي.
د افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته نسي تلای، او هغه چې ښوونځیو ته ځي بېلابېل ګواښونه ورته متوجه دي. په افغانستان کې 85% خلک تر 15 کلنۍ کم عمر لري چې باید ښوونځیو ته لاړ شي.
ناشناسو کسان لخوا ما تختار را کړل شوی دی.
هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړي کې پر همدې بحث کیږي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په نړۍ کې 80 میلیونه کوچنیان په هغو هیوادونو کې ښوونځیو ته نسي تلای چې د وسلول تاوتریخوالي له کبله اغیزمن سوي دي. دغه اداره وایي د دې شمیر نیمایي یعنی 1.5 میلیونه نجونې دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس ډان ټولی چې د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته راغلی و وویل اوس مهال په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات کوچنیان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې په 2001 میلادي کال کې شمیر 1 میلیون و. د یونیسف دغه مقام زیاته کړه په دې وروستیو کې ځینې زده کوونکي په جګړو تاوتریخوالي او بمباریو کې وژل شوي یا ټپیان دي، لکه په فرا ولایت کې. دغونه قراری اوس هم د زرګون نجونو د زده کړې مخه نیولې ده.
زما نوم نظیفه جلالی ده، په اتم سن کې ما اوس په مونږ په څوک داز و نه کړی، څوک مونږ ته شته اختطاف او د نور کارونه ونه شي. اختر ورته ورکوي چې ته باید بیرون ته نوځې، ته یو انجلی مکتب ته ولاړ نه شي. نجونو څه شي الکان هم بیریږي او ډیری الکان مکتب ته نشي تللی، ځکه چې پروش کالی چې یو انجلی تښتولی و، نو ځکه دا ټول زموږ خلک بیریدل دي، مکتب ته نشي تللی. مونږ یو انصفی و چې زبیده نومیده، مګر مکتب ته ناراضي ځکه چې یو ورځ مکتب ته وغوښتله پښتانه مې ځینې وکړله. هغه وویل چې ماته د ناشناسو کسانو لخوا ما تختار را کړل شوی ده چې ته به مکتب ته نه ځې، که مکتب ته ولاړې ستا ژوند به هم تباه شي او ستا کورنۍ به هم په ارامه ژوند ونه کړي. دا نجلۍ دا خبرې کړې دي او تر ننه پورې موږ په مکتب کې دانې دلدلې. زموږ ډېر انصفیانې دي چې د دې له ویره چې مونږ اختطاف نه کړي، په مونږ پسې جزا ونه کړي، نورې خبرې جوړ نه شي، مکتب یې ایله کړي دي. د زابل په ولایت کې مور او پلار خپل اولادونه نه پرېږدي.
یونیسف وایي د افغانستان ناامني د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی. زیات ښوونځي د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې تړل سوي. د هلمند د پوهنې ریاست چارواکو ځینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې له تیرو 3 کلونو راهیسې د ښوونځیو تړل کېدل او سوځل زیات سوي دي. د ریاست ویلي دي دا مهال په هلمند کې 45,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې د تیر کال په نسبت یې شمېر کم دی. اټکل کېږي په دې ولایت کې به هغه ماشومان چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي 2,45,000 وي. راپورونه وایي زیاتره نجونې چې له ښارونو لرې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي اوس پر کورونو ناستې دي.
بیریږي مس کولی د ساره خلک مس په بازار کښې دي، هغه کولی شي چې په لورګانو تعلیم وکړي، د بازار چې وتلي دي هغه مس کولی شي په بازار تعلیم.
ټیلیګراف برتانوي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تر 300 زیات زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي دي. بل لوري ته واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د غویي اثور پر اتمه په خپله خپره کړې مقاله کې د هلمند د پوهنې ریاست د مرستیال محمد ولي لقول لیکلي دي یوازې تیر کال په دې ولایت کې 8 ښوونځي وسوځول سول. د دې ولایت چارواکو ویلي دي له نورو ولسوالیو څخه 3,000 زده کوونکي لشکرګاه ته ورمات سوي او په دې ښار کې خپلې زده کړې کوي. دا هغه څه دي چې نجونې ورڅخه محرومې دي. په زیاتو سیمو کې ښځینه زده کوونکو له ښوونځي قلم او کتاب سره مخشه کړې ده. په دغو نجونو حالت څنګه دی؟
دا هغوی حال خو نو اوس دغسې خراب دی، نو
لکه دا اوس چې خلک داسې کارونه کوي د هغوی هم دغسې د پشې به نه پوهېږي د هر چا په خبرو کې به راځي په لاینده وینو چې سمه به یې پخي انشاءالله. زموږ د وطن تعلیم ډېر پسته پاته دی، اوس دا ډېر خلک دي چې موږ سره اوس کوشش کوي چې یو څه پرمختګ وکړي. زموږ وطن امنیت راوړي، زموږ مکتب ته چې څوک څوک ونه بېرېږي، چې راشي مکتب ته ډېرې نجونې اوس په کورو کې ناستې دي د بېرې څخه. مور پلار یې نه پرېږدي، مور پلار هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته. هغوی نو یو څه ځینې غواړي چې راشي مکتب ته، مګر مور پلار یې نه پرېږدي او ځینې بیا خپله هم ناستې دي.
د پوهنې وزارت ویند محمد آصف ننګ رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي یوازې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل شوي او 120 نور ټپیان دي. د پوهنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر 115,000 زیات زده کوونکي ښوونځیو ته نه سي تلای. په افغانستان کې ځینې کلتوري مسایل او ځینې مرموز خو په خپل ډول کې حیرانوونکي بریدونه هم کله ناکله د ښځینه زده کوونکو په وړاندې خنډونه ایجادوي. د ساري په توګه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په کندهار کې پر 1500 ښځینه زده کوونکو د تیزابو شیندل، دغه راز د کابل په شمال کې پر ګڼو نجونو د یو ډول ګازو کارول. د هلمند د پوهنې ریاست یو مقام ښاغلی پوپل وایي له دغو ګواښونو سره سره زیات نجونې په ډېره مینه ښوونځیو ته ځي.
په ډېرو سختو شرایطو کې دوی دا تعلیم کوي، ځکه چې نه وطاق شته او نه بل څه عاید لري. نو موږ د دغو مشکلاتو سره ډېر لاس په ګرېوان یو، مکاتب مو راباندې تنګ شول او شاګردان هغه وضعیت مو روزمره خرابېږي.
جمیله نیازی په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې مشره ده. هغه وایي په دې لیسې کې شاوخوا 150 ښوونکي درس ورکوي او لیسې تر 6000 زیاتې زده کوونکي لري، خو هغه وایي له زیاتو ګواښونو او ستونزو سره سره یې دغه لیسه فعاله ساتلې، حال دا چې مناسبه پاملرنه نه ده ورته سوې.
موږ کتابونه نه لرو، زموږ شاګردان کتابونه نه لري. څو پلا موږ د ریاست معرف سره خبرې کړې، د تما د وزارت سره خبرې کړې دي. دا ډېر غټ پرابلم دی موږ ته، او موږ خپله په دې باندې ډېر رنج وړو چې موږ کتاب نه لرو. او دا موږ خواهش د لوړو مقاماتو څخه دا دی چې کتابونه موږ ته شاګردانو ته باید ژر تر ژره آماده کړي څو چې دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. او د قرطاسیه په باب موږ مشکل نه لرو، ځکه چې د یونیسف خوا څخه یو څه اندازه قرطاسیه او معرف ته راکول کیږي، راستول کیږي او معرف د شاګردان سره دا کومک کوي.
د افغانستان د پوهنې قانون په درېمه ماده کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت اتباع له هر ډول تبعیض پرته د ښوونې او روزنې د برابر حق لرونکي دي. افغان حکومتي چارواکي وایي دوی تر ډېره د ښځینه زده کوونکو پر زده کړې ټینګار کړی او زمینه یې ورته برابره کړې ده. د ژوند په لمبو کې بل پروګرام کې هم د ناامنو ولایتونو پر تعلیمي ستونزو خبرې کیږي.
موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. دارنا پرند ګران هیواد په هر یو نور غواړو، علم کور په کور 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 غواړو.
اور پلمبو کې د ازادۍ رادیو د ځنګړو راپورونو یو بل برخمو واوریده. قدرمن اوریدونکو، په راتلونکو خبرونه کې د جمهوریت ریاست څلور کاندیدان زموږ میلمانه دي. زموږ میلمانه د ماسپخین له دریو چې په څو شیبو کې پیل کیږي تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل سوالونه، خپل نظریې او اندېښنې له کاندیدانو څخه او همدارس د ازادۍ رادیو له لارې شریک کړئ. د ټلیفونونو نمبر به د خبرونې پترس کې اعلان شي. دا شی باید د ماسپخین 3 بجې دي. جاوید نعیمی تاسو